شنبه و جمعه از رادیو آزادی.
السلام علیکم، آزادی رادیو ته شرغلاست. په کابل کې 2 بجې سوې، اوس وخت را رسیدلې چې ولایت په ولایت پروګرام واورو. نن د دې پروګرام موضوع پکتیا ولایت ته چې اسمت ساروان یې وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونه وسلوال مړه او ټپیان دي. متحده ایالاتونو پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي، او کرملین د امریکا د ولسمشر د هغې پرېکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر سره یې خپله کتنه لغوه کړه. بشپړه خبرونه. د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو په جګړه کې لسګونو وسلوال مړه سوي او ټپیان دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون ماپښین پیل شوه. د وای دان شتي د مولا هبت الله او مولا رسول د پلویانو ترمنځ د شینډن ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې وسوي چې د هبت الله د ډلې اولس وسلوال پکښه وجلسوي او اته نور ټپیان سوي دي. د شاغلي فرهاد په وینا په دې نشته کې د مولا رسول د ډلې اولس وسلوال مړ سوي او نه نور ټپیان دي. د دوو ډلو تر اوسه د پرونی خپل منځي نشته په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي چې د دوی د مقدماتي څېړنو له مخې په هلمند کې په یو هوایي برید کې 23 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت مخکې ویلي و چې د سه شنبه په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې کړی و، هوایي مرسته غوښتې وه، خو زیاتوي پلي ځواکونه نو خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي سته. د ګرمسیر سیمه ییز چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نشه سوی او لږ تر لږ 10 تنه وژلي دي. یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوه ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او کوچنیان دي. د یوناما بیان زیاتوي چې د هغو معلوماتو کاروالی هم ثابت کړي چې وایي نور لس تنه ماشومان او اته میرمنې هم په دې بمباری کې وژل شوي. امریکا پرون د هغو وسلو نمونې خبریالانو ته وښودلې چې د چارواکو په وینا ایران طالبانو ته ورکړي دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک پرون هغه وسلې او تجهیزات خبریالانو ته وښودل چې د په وینا ایران یې په افغانستان کې طالبان او د سیمې په نورو هیوادونو کې ورانکارو ډلو ته ورکوي. ښاغلي هوک پر دې سربیره د سیاد طوفان او توسن په نوم په ګډون د نورو توغندیو او وسلو یادونه هم وکړه چې د ایران حکومت یې په یمن، بحرین او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې حوثی، حماس او نورو یاغي ډلو ته ورکوي. د شاغلي حکومت څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا سنا په یو غونډه کې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه د امریکا په ملاتړ انتقاد وکړ، خو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو چې په دې غونډه کې حاضر وو له سناتورانو سره مخالفت وکړ. کرملین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړه. ولسمشر ترامپ پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپله ټاکل سوې غونډه لغوه کوي. ښاغلي ترامپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او مڼوګانو د نیولو په غبرګون کې دا پرېکړه کړې ده. ټاکل سوې وه ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د جی شل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په ارجنټاین کې وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسي دولتي خبرونو رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پرېکړه په دې معنی ده چې پر نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د ویلي ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال سره په تماس کې واوسي. اروپای ټولنې او ناټو د اوکراین د ولسمشر د وروستۍ غوښتنې په وړاندې سوړ عکس العمل ښودلی دی. پترو پوروشینکو د چهارشنبه په ورځ له ناټو غوښتي و چې د روسیې لخوا د کریمیا په سواحلو کې د اوکراینی کښتیو له نیولو وروسته د دفاعي پیاوړتیا لپاره نوي نظامي اقدامات وکړي. د ناټو یوې ویاندې اونا لوګیسکو د پنځشنبه په ورځ وویل دا مهال ناټو په تور سمندرګي کې پیاوړی نظامي حضور لري او پلان نه لري چې د روسیې او اوکراین ترمنځ اوزوف سمندرګي ته نوی پوځي کشتي واستوي. د ناټو د دی ویاندې په وینا د ناټو تړون پوځي بیړۍ په روان کال کې 160 ځلې تور سمندرګي ته تللې او په داسې حال کې چې په تیر کال کې دا شمیر 80 و. اونا لوګیسکو زیاته کړې چې د دې تړون د بیلابیلو غړو هیوادونو الوتکې د بلغاریا، رومانیا او ترکیې په پلو کې پر تور سمندرګي د څار الوتنې کوي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په استانه کې د سوریې د سولې وروستۍ خبرې د دې هیواد د خلکو لپاره له لاسه وتلی فرصت بللی دی. سټیفن دی مستورا دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د قزاقستان په پلازمینه کې پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. دی مستورا د دفتر پرون پنجشنبه په یو بیان کې له دې کبله ژوره خواشیني ښودلې ده چې د اساسي قانون د کمیټې د ترکیب په مسله کې د لس میاشتنۍ ولاړ حالت د ماتولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د دې کمیټې دنده به د سوریې په اساسي قانون کې اصلاحات او انتخاباتو ته د لارې اوارول وي. او د سپوږمۍ درې کاڼې چې په 1990 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد یوې فضایي بیړۍ مځکې ته انتقال کړې وه، په نیویارک ښار کې په یو اعلان کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼې په 1993 کال کې د انتیکو د یو راټولونکي لخوا په 342,000 امریکایي ډالر اخیستل شوي وو. دا تیږې په پیل کې د نینا کورولیوا مربوط وې چې هغه ته د فضانورد میړه سرګي کرولف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ ورکړل سوي وي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، غزنی او قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت ده. د دې ولایت مرکز ګردیز شار دی او مساحت 6,402 کیلومتر دی. احمد ابا دندو پټان، ګرد چېړی، جانی خیل، لژه او احمد خیل، لژه منګل، مرزکه، څمکنی، سید کرم، خواک، وزه، زدران، سازی میدان، زازی او زرمت د پکتیا ولسوالۍ دي. د دې ولایت ځینې سیمې لکه زرمت نارام دي. په دې خبرونه کې د پکتیا د والی ویندوی عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. تمه ده چې تاسو اوریدونکو په تیره بیا د پکتیا اوسیدونکو به هم ټلیفون راوکړي، زموږ له درنو میلمنو څخه به د خپل ولایت په اړه پوښتنې وکړي او یا به هم د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی هم د پکتیا د والی وایند ښاغلی عبدالله حسرت، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایست چې نن سبا د پکتیا امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. همداراز بل میلمه ډاکټر سحر ته وړاندې کوم. ستاسې پوښتنې په ځواب کې که زه ووایم، په تیرو دریو څلورو میاشتو کې د پکتیا ولایت په امنیتي وضعیت کې وروسته له هغې چې په دوبی کې موږ د ټول هیواد په کچه په امنیتي وضعیت کې یو څه بد خبرونه درلودل، له هغې نه را په دې خوا د پام وړ تغییر په امنیتي وضعیت کې راغلی. او په تېر یو کال کې، یو نیم کال کې که زه ووایم، موږ د په امنیتي سکتور کې خورا زیاتې لاسته راوړنې هم لرو چې د مثال په توګه باندې د وضعیت روښانه کولو تر څنګ به زه د هغه یادونه هم وکړم. مثلا په یو شمېر ولایتونو کې ممکن داسې خبرونه راغلي وي چې یا انعکاس اخیستی وي په ځینو رسنیو کې چې ځینې سیمې وسله والو طالبانو یا مخالفینو نیولې وي. خو موږ په پکتیا ولایت کې هغه سیمې چې هغه کلونه د دولت تر حاکمیت لاندې نه وي، هغه هم په تېرو څو میاشتو کې په تېر یو کال کې لاسته راغلی دي. په هغه کې د پام وړ سیمه چې ده هغه په ډنډه پټان سرحدي ولسوالۍ کې د مخبانو دره، د نري سر، کوچ حرم، ټوپ سر، دغه سیمې دي چې دا خورا ستراتیژیکې سیمې دي. وسله والو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لوی اکمالاتي لار هم همدغه وا او دای دروازه غنل کېدله. نو دا څلور نیم کالن دن وروسته د دولت تر حاکمیت لاندې راغلي دی، او تفصیلا د عملیاتو نه وروسته یو سرحدي کنډک او صحاوي نور چې کوم خلک دي هغوی مسلح شوي دي، او د وسلوال پاڅون په شکل باندې هغوی تقویه شوي دي، د هغه سیمې نه ساتنه کېږي. بل په تیرو کلونو کې به داسې خبرونه هم د پکتیا ولایت نه راتلل چې یو شمېر سیمې په نورو ځایونو کې پرته له دې نه چې دا د څو کلونو لپاره د دوی په لاس کې وه، ځینې نورې سیمې به په لنډ وخت لپاره دوی به ادعا کولو چې موږ نیولې دي. سږ کال د دوی دغه ادعا هېڅ ځای کې په پکتیا ولایت کې نه ده تر سترګو شوې. په جان خیل ولسوالۍ کې به دوی مخکې ډېرې ادعاوې کولې چې موږ یو شمېر سیمې لاسته راوړي دي، خو خوشبختانه سکل سره د دې چې دوی یو څه زور هم وواهه پرته له تلفاتو نه مخالفینو هېڅ ونه لیدل. یعنی په کل کې د پکتیا له ټولو ساحو نه زموږ امنیتي زړورو سرتېرو په کلکه باندې په مېړانه باندې دفاع کړې ده، چې په خپله باندې یو لویه لاسته راوړنه ده.
سلامت اوسئ.
د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسې وکړله، د زرمت ولسوالۍ کې هم عملیات شوي دي وخت په وخت باندې، او هلته د څلور نیم سوه په شاوخوا کې نوی پرسونل چې د محلي پاڅون و هغه منظور شوی ده، ځای په ځای شوی ده، د هغوی لپاره نوي تاسیسات جوړ شوي دي چې تر ډېره بریده ورسره د پکتیکا او د پکتیا لاره هغه هم امن شوې ده، او لا هم په دغه لاره باندې کار روان ده. انشاءالله په بشپړه توګه به د امنیت ډاډ موږ انشاءالله په راتلونکو وختونو کې
ډېر زیات مننه ښاغلی حسرت. د مدني ټولنې فعال غړی ډاکټر شفیق الله سحر هم د ټلیفون له لارې را سره دی. سحر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ښاغلی حسرت وویل چې په تېر یو نیم کال کې د پکتیا امنیتي وضعیت ډېر بهتره شوی دی، تاسو ورسره موافق یاست؟
د میز ګډونوال یا د بحث ګډونوال اسرف صاحب ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ثانیاً راځم دې ته چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت د تیر په نسبت څه ډول دی او څنګه یې ارزولای شو. جناب سروان صاحب، د مطبوعاتو رسنیو نه بالخصوص له ټولنیزو رسنیو نه به تاسې تقریبا یو څلور میاشتې مخکې مګاسوي یاست، او تاسو په خبر یاست چې د پکتیا ولایت د سکوت حتی خبر به راتلو په رسنیو کې، او خلکو به دا اندېښنه ښودله چې د پکتیا ولایت نږدې ده چې سکوت وکړي. تر څنګ ځینې نورې پېښې هم زیات وي، مثلا که تاسو په یاد وي کومندان صاحب توریالی عبدیانی په هغه پېښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، د بریدګرو لخوا په امنی قومندانۍ باندې برید شوی و، او ګڼ شمېر نور ملکي او نظامي خلک په دې کې موږ تلفات لرل او له لاسه مو ورکړل. د دې پېښې تر څنګ ځینې نورې پېښې هم موجودې وې چې د هغې نه مخکې هغه د جنخیلو ولسوالۍ وه، هغه سکوت شوې وه، او هلته موږ ډېر زیات تلفات لرل، او په هغې کې هم ډېر سرتېري موږ له لاسه ورکړل، او ګڼ شمېر مهمات حتی دښمن په پلاس ورغلل، طالبان په پلاس ورغلل، او بیا د هغه مهماتو په اساس دوی ځینې چاودنې هم حتی وکړې. یوه چاودنې همدغه راپورونه ویل کېږي وایي چې یوه د قمانداني پېښه چې وه دا د هماغه جانخیلو د ولسوالۍ هغه سکوت شوي، د سکوت په نتیجه کې هغه ترلاسه شوي مواد اوس دوی ترلاسه کړي وو، او دوی بیا استفاده وکړه او په قمانداني برید وکړه. نو دغه ځینې پېښې وې په تېر کې چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت ناسم و او د ډاډ وړ نه و. اما شاوخوا څلور میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې فعلا په پکتیا کې امنیت د غزنی په کچه په سطحه یا د زون په سطحه یا د افغانستان په سطحه نهایتا زیات بهتر شوی ده. داسې غټې پېښې د غټو پېښو شاهدان نه یو چې په هغه کې موږ یا سرتېرې له لاسه ورکړي وي یا ملکي تلفات لرلي وي. نو اوس الحمدلله په پکتیا کې امنیت سم ده، د تېر په نسبت کې بدلون راغلی،
ډیر مننه. البته څلور میاشتې نه کېږي مثلا د امنیه قمندانۍ باندې حمله چې تاسې ورته اشاره وکړه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې شوې وه، یعنی تر یو کال هم دغه یوه میاشت یا څه باندې وخت تیر شو. خو په هر حال اسرت صاحب، دا چې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی حقیقتا تر یو حده خو همداسې ده، ځکه چې موږ پخوا حتی په ګردیز کې د حملو خبرونه درلودل او لکه څنګه چې سحر صاحب ورته اشاره وکړه ګردیز په خپله له خطر سره مخامخ تو، لیکن اوس دا د تاسې وایي چې حتی ظرمت هم تغییر کړی دی، هغه حالت نه دی چې پخوا او یو شمېر سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه له کلونو کلونو وروسته بیرته نیول شوي تصفیه شوي دي. علت څه دی؟ دا کوم تغییر تاثیر راوستی دی که امنیتي ځواکونو شمېر زیات شوی دی؟ که د علت په اړه یې زموږ اورېدونکو ته ووایست. اسرت صاحب خپل موقعیت مه تغیروئ، مخکې موقعیت ډېر شو، آواز مو ډېر واضح و، اوس یو څه خراب شو. بله بله، په همدې حالت کې اوسئ، مهرباني.
په امنیتي وضعیت کې بهبود سبب څه ویلي په پکتیا ولایت کې؟ لمړی خدا چې ملکی او امنیتي نظامي رهبری چې دی ولایت په کچه عدل ته دي، ځون په کچه چې کوم مسؤلین ځون مرکز ده، د تیرو وختونو په پرتله باندې مثالی همغږي تر فعلا شتون لري. په تیرو څو میاشتو راهیسې پوهیدا، یعنی دا نه کېږي چې مسؤلیتونه یو بل ته راجع کېږي، بلکې چې د چا مستقیم یا غیر مستقیم مسؤلیت جوړېږي هغوی له زړه نه په دې برخه کې کار کړی. دویم وجه د امنیت د ښه والي دا ده چې ولس هم همکاره ده او د دوی همکاري زیاته شوې ده. دا په دې معنی چې دلته د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ نه یا د ملکي رهبرۍ نه هم هغه فاصله چې کومه د دوی وه هغه له منځه تللې ده، او دا د دې لامل شوی ده چې امنیتي وضعیت. دریم لامل یې ما مخکې یادونه وکړله، د انځرکي کنډو بریالي عملیاتو چې د هغې نه دوه پیامونه لاړل. یو دا چې انځرکي کنډو یا دغه د مقبلو چې کومه دره ده په ژنډه پټ د وسلوالو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لوی اکمالاتي لارې دروازه بدل کېدله. په دې مخکې هم نابرابر عملیات شوي وو، پوره همغږي په هغه کې نه وه. دا ځل چې هم یو پیام هم مخالفو قوتونو ته ورکړ چې دلته همغږي موجوده ده او دلته قوت موجود ده چې له هغې نه په استفادې باندې کېدلی شي هر ځای هدف وګرځېږي. څلور پنځه کاله د دوی په ولکه کې دی، هغه هم ونیول شي. نو ولس ته هم یو پیام له دې نه لاړ چې دلته اراده هم شته، ژمنتیا هم شته، او د دوی امنیتي قوتونه تیار دي، چمتو دي چې نه یوازې خپلې هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي هغه وساتي، له خپل ولس نه ساتنه وکړي، بلکې نور سیمې چې هغه وخت په وخت پکې وسلوال مخالف تظاهر کوي هغه هم تر خپل بشپړ حاکمیت لاندې راولي. بل د تشکیل زیاتوالي تاسو یادونه وکړله، واقعا د تشکیل زیاتوالي په برخه کې هم پکتیا ولایت ته ډېره زیاته توجه کړې ده، او همداراز ولایتي ادارې په دې برخه کې ډېر زیات تجربه او منډې کړې دي، هڅې کړې دي. د مثال په توګه به یادونه کولای شم چې همدغه د انځرکي کنډو د عملیاتو یا لوی سبب دا و چې عملیات وشول. وروسته د عملیاتو د ترسره کېدو نه هلته موږ قطعات او اضافي درلودل، یعنی یو سرحدي کنډک یاغې لپاره رامنځته په هغه کې د والي صاحب هڅې او ټول د پکتیا ولس ته معلومې دي. دا یو سرحدي کنډک هلته ځای په ځای شو. بل یو محلي پاڅونوال چې وو هغوی مصالح کړی شول، د هغوی لپاره ټول امکانات هر څه برابر شول. همداراز د ګرد څېړۍ ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو، ولی رسمي شوله، مخکې په غیر رسمي شکل باندې فعالیت کاوه. همداراز د روحاني بابا ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو، د زرمت ولسوالۍ په دوو برخو باندې تلاغینه ته استفادی او ویشلای شولا دا هغه څو چې د تشکیل په برخه کې څلورین څوتنه د محلي خیزش یا د محلي پاتنوالو ګردیز چې کوم سړک ته دی په مسیر کې ځای په ځای شول چې دا یو لوی تعداد ده. نو دا ټول ارقام ته په کتو باندې دا یوازې په تیر یو کال کې په دغه تشکیل زیات شوی ده، امیدواري نوره موجوده ده چې نور به هم زیات شي. دا د دې سبب شوي دي چې امنیتي وضعیت کې ښه والی راشي. یو وروستی فکتور چې یادونه کوم هغه په پکتیا ولایت کې مخالفینو زک زیات تلفات هم په تیرو دوو کلونو کې لیدلي دي. مګر د جانخیل په ولسوالۍ کې چې تیر کال سخت جې هلته هم دوی قابل ذکر تلفات ولیدل. هغه نه وروسته سږ کال چې کوم دوی کوم ځای کې هڅه کړې ده د هوایي بریدونو په نتیجه کې زمینی دفاع او د زمینی بریدونو او تعرضونو په نتیجه کې چې د افغان ځواکونو لخوا نه ترسره شوي دي، دوی زک زیات تلفات لیدلي دي. خپلو کې مشکلات د دې په سبب باندې ایجاد شوي دي. دا د دې لامل شوی ده چې په پکتیا ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، سم تاسو ته نوبت درکوو. په پکتیا ولایت خبرې کوو، ولایت په ولایت خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پکتیا د والی ویندوی عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو، هیله ده چې د پکتیا په اړه به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت 2:02 او 2 دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري اوس هم د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 0979235540. بل شمیره د 0978225055. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. او د افغان بیسیم د 0978 شمیرې له لارې هم اس ایم اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوی.
تاسو موږ نن د سلامونه وړاندې کوم. هغه د پکتیا ولایت د ولسوالۍ
درست
نه هغه کوم خبره کوم. دغه محسرت صاحب خبر وکړې موږ امنیت راوستلی دي. چې امنیت راوستلی ده هلته د پکتیا ولایت څخه کمپاین والا دي هغه راوستلی دي. ټول د ملت د عوام په اوږو باندې بار دي. نوته د جنگ د هغه سره وکړي، د مخالفینو سره، طالبانو سره جنگ وکړي. دا ملکی خلک څنګه یې لارې بند کړي دي، ټول مشکلات یې جوړ کړي دي خلکو ته. دوی وایي موږ امنیت راوسته، دغه امنیت امنیت داسې امنیت نه لیدله. ټول د ملکي خلکو په اوږو باندې بار دي. او دلته دوی وایي موږ امنیت راوسته، امنیت داسې هلته لاس نفره یې وویستل، شهیدان یې کړو. بیا یې وروسته خلک باندې هلته موټر ویستل او موټر یې په حل کړه وکړه. لاره یې بند کړې وه، پلار هم نه پرګنم چې موټر رانوالی.
صحیح منن. سلامت اوسې. ستاسې خبرې ښاغلی حسرت واورېدلې. ځواب به درکړي. اوس یو بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
زه دې ته د میلمنو ته سلام وایم. باید له سلامه د ما غوښتنه له والي صاحب له ویانه دا ده چې تاسې کورې ایښي دي پکتیا خو د شنو ځنګلو وطن ده. بس وروره، د منډیر په غره باندې ډېر سخت بمبارونه دي. روسانو په وخت کې اوسو هغه ونې ټولې تباس ولې. دغه تم کورې چې شایي کې دي چې بیا شنه کوي. دا غرونه به مقصد جنګ د خدای په قرار کې. بس وروره، خدای دې سوله راولي. بس وروره، په زور په زور وهلو باندې چې شان نه کېږي. که نن کراري، سبا بیا ورانېږي. خو خدای دې سوله راولي. دغه د غرو دپاره یو څه اقدام وکړي. بس وروره، کلیوالو په تقسیم کې چې پسرلی کېږدي. دغه د ما غوښتنه ده. دشکه
صحیح. ډېره زیاته مننه. کور ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي.
زه بریالی د فاریاب څخه.
مهرباني کوي بریالی صاحب.
بل سروان صاحب، ټول احترام تاسو لرم. او تاسو د راتلو څخه د سیاحت او د معرفي په باره کې د پکتیا ولایت موږ ته معلومات راکړئ.
صحیح ده، مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
خبري
بله صاحب اورو خبري وکي لکم زينه خبري کوي
ته یار ګردیز پښتیا ولر به مونږ خير وکړي
ښه صاحب مهرباني
والي صاحب له ما هغه ما نه دا غوښتل چې دلته موږ بځیږو مختلف ګورنیم کار کوي مخکې ته تاسو دا ولې نه شروع کیږي ولې لا پاتې چې څه درو شپه ته ضروري شي هیڅ ته کنه یار زما له ما سره یا کی او بل دا برق څنګه دې موږ بځیږي
ډېره مننه یو اوریدونکی بله مخلو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
زه عبدالله د لوبي خبر
وکړم مهرباني کوئ
کومه خبرې چې اوس اثرت سره د ابن مدني فعال وکړي دا سل په سلو کې دروغ دي کومره نامونې ګردیز کې دا په یوې ولایت کې نشته
صحیح مننه مننه البته تاسو هم مبالغه مکوئ او بیا تاسو ګردیز یادوي خیر پر هله ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل اکثره پښتنې له شاغلې حسرت سره اړه لري مخ ته دي چې حسرت صاحب تاسو نظر څرګند کړئ زه غواړم چې دیو اوریدونکو پښتنې له ډاکټر صاحب سره هرڅخه له ډاکټر صاحب سره سره شریک کړم تیرونه موږ په خصوص باندې خبرونه درلوده په دې جمی باندې هلته هم ډیرو خلکو شکایت درلود چې ځنګلونه وهل کیږي او په ځنګلونو باندې اختلافات شته او ځنګلونه لمنځه ځي او بیا په ځای نورې ونې هم څوک نشته او زموږ د یو اوریدونکو چې د منډیر د غره یادونه وکړه چې د روسانو په وخت کې یعنی کله چې روسانو په افغانستان کې مداخله کړې و او بمباری کې دا ځنګلونه لمنځه لاړل او د په وینا تر اوسه پورې شنه نه دي څه فکر کوي چې د دغو غرونو د شنه کېدو لا زرغونېدو امکانات شته او حکومت څه کولی شي او قومونه څه کولی شي زه فکر کوم چې دا مسله به له خلکو سره هم ډېره ارتباط ولري
جناب سروان صاحب دغه پوښتنه تقریبا دوه اړخ لري یو ور خداده چې خلک زنګلونه په خپل سر وهي او استفاده ترې کوي او دغه کوم زنګلات چې دي کوم ونې چې دي او د پکتیا د اقلیم لپاره او د ابو هوا لپاره مفید تمامي جګړه لپاره دوی ضرر اړي یو بر خداده دې سوال او دوم خبره ده دوم جزئي ده چې په دې برخه کې چې بیا زرغون شي او بیا ونې نهال شي او بیا په غرونو کې ونې کینول شي په دې کې د دولت او د ولایت څومره مسولیت ده راځم په غوول برخه کې چې خلک ولې ځنګلونه دوی ځنګلونه ته ضرر متضرر دي ځنګلونه په ځای وړي او هغه نختر یا المنځ یا غټي ونې چې په غرونو کې دي او لیک پاتې دي یا ډېرې پاتې دي دوی په هغه باندې په اصطلاح د خپل اقتصاد په نفع تجارت پکې یا خارج ته لیکدوي یا دلته په وطن کې خرید او فروخت کوي د دې څروان صاحب اصلي لته د سي په پکتیا کې د داوود خان په وخت کې د داوود خان په وخت کې د زمکو د اراضي مسله یا د زمکو د یو خاص اداره لري او هغه د یو وظیفه ده چې زمکو تصفیه کوي او داس معلومه چې غرونه او زمکو دا د دولت کومې څه دی یعنی دولت دی او کدي خلکو دی دغه اداره د داوود خان په وخت کې د پکتیا خلکو د هغه وخت حکومت سره جنجال وکړ نو د زمکو د تصفیه مسله تر هغه وخت نه ونسه تر نن پورې نه د تصفیه شوی او د پکتیا خلکو ته د نوي اساسي قانون سمو ماده چې غرونه او هغه زمکه چې د اوبو له سطح نه لوړې دي او برغل نه دي موږ په خپل وطني اصطلاح یو اصطلاح کاروسی او بونه پی بهیږي دغه زمکه چې حکومت مربوط راځي نو په دغه ماده یا په دغه قانون باندې د پکتیا خلکو سر نه د خلاص سي په اساسي قانون کې دغه ماده ده او د دې ماده په اساس د زمکو اصلي مالک آیا دولت ته او کولسته نو دغه مسله د هغه وخت نه پر نن پورې نه تصفیه شوی او دومره خبره ده چې څنګه کولای شو بیرته دا ورغو فاملان په دې کې ولس مکلفیت لري ولس په دوی شو کې مکلفیت لري یو مکلفیت دا چې غرونه او غرونه کې ځنګلونه ونه وهي او دوم مکلفیت دا چې په غرونه کې ونه نهال کی زه تیر کال خمې سال موږ یو سیمه لرو د تیرې په نوم دی پکتیا او د لوګر ترمنځ یو سیمه ده البته دی ولسی اشرف عنوان باندې شین کمپاین ترنوان لاندې البته یو ولسی اشر په لار چولای وو چې ونی نه حل کو ونی وکړو اوس کې څوک په لار باندې چیرېږي نو تا باندې دماغ به ټول پکتیاوال اوري نو د سرکونو غاړي ته غوڼي سي دي غشتنې سوي دي او اسی مډيره خاصه او خخ کاری نو هدف دا چې پدې کې هم ولس مسولیت لري او هم دولت مسولیت لري. دولت د ضرورت ریاست سي ده دا کاملا پدې کې مسول ده سي خلکو سره مرسته وکړي دیونو او هغه ته لارښود ورکړي سي دا غوڼي په داسې ځایونو کې وکړي سي هغه عمل منفعي او د اقلیم یا د ابو هوا د خوالي لپاره یا د پکتیا د ماحول لپاره مفید او موثر تمام شي.
بله سب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. سحر شغله حسرت او ستاسو نوبت زه که چیرته ضرورت پوښتنی و در پیاد کوم او کم پیاد وینو مهرباني اول د کمپاین په ارتباط.
بله پوښتنه مې پیاد دي لمړی براسم د ګردې چېړې ولا سوالې مورید باندې یا علامه کوله سوالې نه اورور پوښتنه وکړه نو زه فکر کوم که موږ د خپل افغان اصل ځواکونو قرباني فعلاً په دغه جګړه کې چې په موږ باندې تپل شوې ده تحمیل شوې ده او د پردیو لخوا نه دغه مدیریت کېږي او په دې کې زموږ د ټولو نه زیات قرباني هم زموږ افغان اصل ځواکونه ورکوي. دا یوګو بار وو ګڼلای شي. نو زه فکر کوم دغه فکر به له بل ځای نه سرچینه اخلي او دا به د افغان فکر په خپل باندې چې دلته کوم څوک له دې وطن او له دې هېواد سره او د دې د ساتونکو سره مینه لري د هغوی نمایندګي به ونه شي کړلی. دا سمه ده چې په یو شمېر قضیو کې په جګړه کې له دواړو خواوو نه خصوصا بیا د مخالف لوري نه چې وسلوال مخالفین دي د افغان دولت او د افغان ولس دوی زیاتې تخطې کوي او کله نه کله چې که د افغان لوري نه هم کومه تېروتنه کېږي د هغې عامل دا دی چې د سپر په توګه باندې وسلوال طالبان خلک کاروي یا د هغوی ځایونه کاروي. نو په ګدران مشته ولسوالیو کې دی او کومو غوګور په خوست کې کډی زیات امنیت ده. نو د دې کریډیټ هم د ځواکونو تجربې چې دوی خپل میړانه باندې هغه سیمه چې تالته د وسوالو طالبانو خصوصا د حقانی شبکې چې کوم مشرتابه ده هغوی د خپل کورنیو اړیکو نه په استفادې باندې هم ممکن هلته ډېر څه کړي وای خو دا د دوی شهامت ته د افغان ځواکونو شهامت ته چې هلته یې دغسې کړنو ته اجازه نه ده ورکړې او ورسره ورسره زموږ سره د درانو کوم درون قوم چې دی چې په دغو سیمو کې میشته هغه هم همکاري کوي. نو دغسې اندېښنې زه فکر نه کوم چې د ټولې سیمې د خلکو استازولي دې وکوي. بل دغاریو په منډه د غرق مورید باندې باز لاند ذکر زه هم وکم چې کوم څه په اعلان کې دي د پکتیا ولایت کې ټول ځنګلونه چې په هر ځای کې دي چون د پکتیا نورې ولسوالۍ هم ځنګلات لري غرونه لري او هغه غرونه په ځنګلونو باندې پوښلي دي. د دې لپاره پلان پر راتلونکو کلونو کې داسې ده چې تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې دلته په پکتیا او بیا په لویه پکتیا کې دا نوی نیالګي کینول کیږي چې دا په ځنګلونو د احیا په برخه کې یو لوی او ستره پروژه وي. دا هغه څه دي البته چې په پلان کې دی او په دې باندې به د حکومت له لوري د سرمایه ګزارۍ او پانګونې تر څنګ د ځایي خلکو او دولت همکاري هم ډېره زیاته اړینه وي. بل د جلغوزو د پروسس د مسلکي راټولونې د جلغوزو او همداراز د جلغوزو د صادراتو په برخه کې هم تاسو ولیدل چې دولت توجه وکړله. د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته توجه دې برخې ته کړې ده او پر لومړي وار باندې زموږ جلغوزي په خپل نوم باندې نه په قاچاقي او په تورو لاسونو د پردیو په لاسونو باندې بلکې په خپل لاس او په خپل نوم باندې په رسمي شکل باندې د هوایي دهلیز له لارې چین ته په پخوانیو قیمتونو په پرتله باندې په 3 یا 4 چنده زیات قیمت باندې صادریږي. نو دا په خپل باندې هغه ژمنتیا ده د حکومت په کوم کې چې خیلی دی برخی تا ترسو دا برخا روشت وکی او دی زنگلون پا حیا که بم انشاءالله پراتون کو وقتونو که کار وشی. دی جرمنی هیواد سفیر چی پکتیا ولایت تا مدمخ که سفر کرده یو مگور سر تاقیبی ناستی هم درلو دلی آقوی هم ناستی پا پرنسیب که لمک سر مانه لیده چی در برخا که چون مخیم دوی سرمایه گزاری کرده و یا دوی کلیواله و نو راتون کې وخت کې هم دوی لیوالته خودلی به چې موږ به په دغه برخه کې د مسلکي سرمایه ګزارۍ په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو.
درست
دی. معرف مو په مورید باندې ورور پوښتنه وکړه لاندې ډول باندې موږ په تیرو لنډو ورځو کې زیات ښوونځیو د بنسټ ډبرې ایښې دي چې کار پرې عملاً جریان لري. البته د یو شمېر په دې باندې زه اعتراف کوم چې د هغه ښوونځي زیاته برخه یې چې ولسمشر یې ژمنه کړې وه، ولایتي ادارې هم ژمنه کړې وه، په مرکز کې د معارف وزارت نه او د خرجوړولو د وزارت نه زموږ هم ګیله داده چې زموږ د بار بار تعقیب او تاکید باوجود د ولس د بار بار غوښتنې باوجود او د ولسمشر د هغه تعهد او ژمنتیا باوجود چې په دې برخه کې ښودله دوی خپل مسؤلیت په هغه توګه نه ده ادا کړی او قراردادونه یې ځنډولي وو. خو اوس تقریبا د ټولو تدارکاتي چارې خلاصېدونکې دي او انشاءالله موږ به په لنډو ورځو کې د نورو ښوونځیو د بنسټ ډبرو کې ښودلو شاهدان هم واوسو او که نه په راتلونکي کال په پیل کې به دغه ښوونځي پیل شي. په ولس هم په همکاري د معارف په برخه کې زیاته کړې ده. دلته د نویو ماشومانو د جذب هغه پروسه هم د نورو ولایتونو په پرتله باندې ښه پر مخ تللې ده. په تېرو څو کلونو کې ولس نقدي مرستې کړې دي، ځمکو مرستې کړې دي. هغه ولایت په دې ولایتونو په لار کې کله چې رئیس صاحب جمهور غوښتنه وکړله چې ټولو هغه ښوونځیو ته چې احتمالاً هغې ته په سږ کال یا په راتلونکي کال کې ودانۍ باید جوړې شي او جوړېږي، د هغې لپاره باید ځمکې شتون ولري. موږ هغه ولایت وو چې د ولس په همکاري، البته ډېرې ځمکې موږ ته ولس راکړلې، دا د ولس هغه همکاري ښیي او د معارف سره مینه ښیي او پخپله په دې باندې کار هم شوی چې ولس سهم شي. د برېښنا وروسته یادونه کوم چې برېښنا په مورد باندې ورور پوښتنه وکړله چې دا به کله را رسېږي. په پکتیا ولایت کې فعلاً د ګردیز په ښار کې کله چې برېښنا راورسېدله د شل میلیونه ډالرو په ارزښت باندې چې دا یو لوی او تاریخي پروژه ده او د پکتیا د مرکز ګردیز هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت په ورسره بیخي تغیر وکړي، په دې باندې فعلاً کار روان ده او انشاءالله د دې پروژې وخت هم څومره چې په قرارداد کې ده هغه د راتلونکي کال د ثور د میاشتې تر پای پورې ده. نو تر هغه وخته پورې قراردادي موږ ته دا ژمنه کړې ده چې دیار نظره کورونه چې په دې قرارداد کې دي هغوی ته به برېښنا رسېږي. د دې تر څنګ د همدغه ګردې څېړۍ ولسوالۍ چې دا یو ورور ترې ګیله وکړله یا یادونه یې وکړله د امنیتي وضعیت په مورد باندې وکړله، همدغه ګردې څېړۍ ولسوالۍ د شواک ولسوالۍ او د وزې زدران ولسوالۍ چې دغه باندې زموږ د زدرانو درون قام پروت ته همدغه دریو ولسوالیو کې له دغه دریو ولسوالیو نه هم برېښنا خوست ته تېرېږي او دغه دریو ولسوالۍ به هم هغه د مرکز نه وروسته دا لومړنۍ ولسوالۍ وي چې دوی ته به برېښنا ورکول شي. او په تېرو میاشت کې والي صاحب عملاً د دې پرانیسته وکړله او هغه شبکه باندې کار روان ده چې کورونو ته تر څو برېښنا ورسېږي هلته سبسټیشن بشپړ شوی ده. دوه نورې ولسوالۍ چې د ډنډ پټان او ځاځي اریوب سرحدي ولسوالۍ دي هغه د سولري برېښنا نه برخمنې کېږي. چون دا د کلیو پراختیا وزارت چې کوم پروګرام ده د سرحدي په ولسوالیو د ټول افغانستان لپاره، په هغه ولسوالیو کې لمریزه برېښنا وسایل او همداراز د اطلاع رسونې موډرن او وروستي وسایل چې دي دا ټول کورنیو ته ورکول کېږي او د دې سروې عمل روانه ده.
ډېره زیاته مننه. کور ودان بیا هم اوریدونکو ته وایم چې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري. په دې خپرونه کې په پکتیا خبرې کوو. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ مېلمانه دي. بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیا په اړه پوښتنې وکړي. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
هلو السلام علیکم. زه زاریو بل سوال دی ګلغونډه کلی و سیزن که ام امیر خان خبری کوم.
مهربانی کوی امیر خان صاحب.
مخکې ورور وویلي چې دا منډایي غره ځنګلو ډېر ور خسته ډېر خراب شوی دی. رښتا څه چې ډېر خراب دی خو زموږ په کلي کې د ګلغونډۍ کلي یو سړک دی څلورویشت میلیونه افغانۍ منظور شوی و، پیسې واخیستلې شوې، یوه میلیون کار ورکې ونه کړو. ته بې پرستا چاته درکړي کوم هغو که دا پیسې په غر مصروف شوي ان په زرګونو خلک به مصروف ورکې او غر به هم جوړ شوی و.
درست، ډېره مننه امیر خان صاحب. تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، خبرې وکړئ.
مننه کوم جناب سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه. لیکل احترامات وړاندې کوم په دې هیله چې راته روغ او جوړ وایئ.
سلامونه.
یو ښه خبرونه هم پیل کړې وي.
کور ودان. مهرباني.
قربان شما استاد همیشنه همکار نور مرجان زیرک د خوست ولایت نظر سره تماس کیم. امرن قربان چې محترم زه هم د پښتون لرم د ولایت لکه څنګه تاسو نن ځنګړ پروګرام دی پښتیا ولایت کړه دی د پښتون لرم جناب مرمزه چې پښتیا کې د رښتونونو یعنی بل خصوص د امر اختیار وزارت نه ده شپخانه کې رښتون کې دلته فعال دی. دا کوم درمل چې ورکول کیږي آیا دغه درمل په پیسو باندې نه ورکول کیږي؟ ځکه چې تیره ورځ مې یو دغه ستونزه اورېده چې د تروان صاحب چې کومه شپخانه دي دلته کومه درمل چې راځي هغه د تران ځای په پیسو باندې خرڅوي. نو که دغه ستونزه دې څومره پاملرنه کړې ده که دې لپاره د ځواب یې
نه درکړي. تاسو په خپله د پکتیا روغتون ته تللي یاست؟ دا شیم په خپلو سترګو لیدلې دي او کاسې همداسې پوښتنه کوي.
سروان صاحب تیره ورځ یې چاره ته خبره کوله چې هلته مو مریض ورللی و پکتیا که نه، وایي چې کوم درمل چې ول هغه درمل خو مفت راځي، یعنې ټولو ولایتونو کې دا شپخانې شتون لري.
سلامات و سیزیر اکسه کور ودن. بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی راژیو.
سلام علیکم محترم سروان صاحب، تا تا دوار و نرمان و تخفل سلام و نوران نکم محمدین خبری کم اپکتیان.
مهربانی کوی محمدین صاحب.
سروان صاحب محترم، له دواړو میلمنو نه یو دوه درې لنډې پوښتنې لرم. لومړی دا ده چې د احمد ابا ولسونو تقریبا جواب ته مخکې اړتال وکړ چې د بجلي غوښتنه یې له حکومته کوله. د دواړو میلمنو نه دا پوښتنه کومه چې احمد ابا ولسونو ته به بجلي کله راشي؟ او دوهمه پوښتنه دا ده دا د مچلغو بند به کله جوړېږي؟ د پکتیا ولسونو ته د دغه میلمانه قانع کوونکی جواب ورکړي. درېمه پوښتنه مې دا ده چې د پکتیا ملکي روغتون دا سل بستري جوړ شوی و، ابتدایې څلور سوه بستریز وسونه، نو دغه هغه څلور بستریز لپاره چې کوم اکمالات ته ضرورت ته کومو سامانو آلاتو ته ضرورت ته هغه موجودیت نه لري. حتی له دې پورې که دغه میلمانه یو وخت وکولی شي د سهار په ټیم کې دې ملکي روغتون ته ورشي، په دې کې داسې ګڼه ګوڼه وي چې دوه انسانان په دې کوڅو کې نه شي سره تېروي. په سلګونو په زرګونو ښځې سړي، یعنی مطلب د پکتیا ولسونه د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو دوی کولای شوی چې دغه روغتون یې سل بستریز پرېښی وای او د پکتیا ولسونو ته یې څلور سوه بستریز روغتون بل جوړ کړی وای. او درېمه څلورمه پوښتنه مې د دې میلمنو نه دا ده چې دی د ګردیز نه د بند پټان په لور دا کومه لاره تېره شوې ده؟ دې میلمنو ته بهتره معلومه ده چې دغه چا جوړه کړله؟ مطلب ډېر دی کوي پته کار یې په کړی ده. سړک اوس ټول ټوک ټوک سوی ده، یاله یاله سوی ده. اکثره وخت دا تجارتي موټر په دې باندې تېرېږي، تله نسته. دومره بار کړي چې زه قسم درته وکړم چې موږ کله د دوکانو خوا ته ناست یو، دا دوکانونه د دې موټرو له وجې نه خوري.
خوشحاله اوسې، ډېرې زیاتې پوښتنې مو درلودې. اوس به یو بل اورېدونکي ته هم موقع ورکړو. تاسې هم خبرې وکړئ. مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب، تفصیلات پرلی نه کې لګي نه.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب، زما خو پوښتنه دا ده چې پکتیا ولایت کې مېوې خربوزې هندواڼې دا شیان کېږي که نه؟ او بله پوښتنه به دا ده سروان صاحب، جواری به بیا په بغلان ولایت باندې به
بیا به بغلان ولایت در شو سیده مننه سلامت و سی کور ودان لطول آوریدون که منندو یو ترسو چی دی سهر صاحب داکتر صاحب سهر تلیفون قطع شوه ده ترسو چی دی دوی تلیفون بله تلیفون رخ شوه ده سهر صاحب تاسی بدی آوریدون که نپشم چی پشتنی آوریدلی وی که بنی آوریدلی البته دیری هم لچارواکو سراره لری لشاغلی حسرت سراره لری خوب یو مسئله چی دی روختون په ارتباط و مخی تردی چه حسرت صاحب زواب وی دی محمدین صاحب ورندیز داو چه شد داو چه دی چلور سوا دی سل بستری روختون دی چلور سوا بستری تا لوڑاولو پزای جلا روختون جور شوی وی آل تا دیر بیروبار داو دی بیا دا هم وی چه اکمالات او وسائل نلری او خلق لدی رو مشکلات و سر مخامخ دی تاسو دوی تا سوایس واقع نمام داسی دا
جناب سروان صاحب اول خو په پکتیا کې کوم روغتون جوړ شوی ده د لوی البته د پکتیا حوزوي روغتون یعنی دا معنی چې جوړ ټول زون په کچه دا روغتون جوړ شوی ده او د ټول زون ناروغان کولی شي چې د روغتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله تداوي ترسره کړي زه راځم په دې اکله خبره کوم چې د پکتیا حوزوي روغتون د تشکیل لمخې چې یعنی څومره کارمندان او څومره ډاکټران او څومره پیسره ډاکټران ښځینه او نارینه باید هلته واوسي او ضرورت څومره ته ده او فعلا په کوم حالت کې ده اول باید ووایو چې په پکتیا کې په دغه حالت مجهز روغتون پخوا نه و اما کال را په دې خوا په پکتیا کې دغه حوزوي روغتون لرو چې د تجهیزاتو له مخې د تیر په نسبت تقریبا ډیر زیات تفاوت لري او ډیر زیات توپیر لري دا په اصطلاح دا روغتون د تیر په نسبت ډیرو مریضانو ته جواب ویلی شي اما که راسو د زون په کچه دغه یادوو چې دا روغتون باید زون په کچه مریضان ولري او تداوي کړي هغسې بیا امکانات نه لري ښه بېلګه د تشکیل په ارتباط ده چې تیر کال هم موږ هم والي صاحب ته او د سیاتامې مشر ته یا رئیس ته خپله د روغتون سر طبیب ته موږ بار بار د دې پاکله شکایت کړی ده چې دغه تشکیل بسنه نه کوي ځکه د اردوونکي خبره زه تاییدوم چې په دې روغتون کې نهایتا زیات بیروبار وي کوم پرسونل او کوم ټیم چې اوس په هسپتال کې کار کوي په روغتون کې کار کوي دا د دې جوګه نه ده چې
ډاکټر صاحب سهر یو مسله ده دلته چې شاید پرسونل کم ولري نرسانی مو کمی وي ډاکټرانی خصوصا ښځینه ډاکټرانی مو کمی وي چې په دې ټوله لوی پکتیا کې دا ستونزه شته یو علت خو وای دام ده چې په پکتیا کې و انجونې تر اتم او لسم پورې درس وای بیا په نیمه کې پریشتي اکثره لبړې زده کړې نه کوي چې ډاکټرانی شي او د خپلې ټولنې په درد وخوري او له نورو سیمو اکثره ډاکټران یو نرسان نه غواړي چې پکتیا ته لاړ شي یا یو لری ولایت ته لاړ شي په دې اړه څه وایست
کاملا دلته ځینې کلتوري محدودیتونه چې پخوا یې درلودل پکتیا یا لری پرتو سیمو دا کلتوري محدودیتونه درلودل چې خپل لوڼې به ښوونځیو ته کله به چې دوی عمر زیات شو نه به یې لېږلې چې هلته زده کړو کې درس وایي او بالاخره طب پوهنځي ته بریالی شي او بیا د طب پوهنځي نه د فراغت سند ترلاسه کړي او پکتیا ته پکتیاوالو ته بالخصوص ښځینه او ته د خدمت مفتر شي دا مسله پخوا نهایتا زیاته وه دا کاملا تایید وو ځینې کلتوري محدودیتونه موجود ول چې د دې په اصطلاح د دې غټې لاسته راوړنې مخه نیولې وه اما اوس د خلکو ذهنیتونو ډېر زیات بدلون کړی ده موږ اکثره د ولسوالۍ لرو چې ښه مثال د سمکنوی ولسوالۍ ده د سمکنوی په ولسوالۍ کې حتی د مرکز په تناسب د نیمایي نه په زیات تعداد کې ښځینه په اصطلاح شاګردان لرو شاګردان لرو ښځینه نجونې لرو چې هغه مکتب ته ځي اولته زده کړې کوي نو دلته موخه دا ده چې رښتیا هم پخوا دا ستونزه موجوده وه اما اوس کلتوري
مهمه
په هغه صحت کې نه دي چې د نجونو د تعلیم مخه ونیسي او بالخصوص د طبابت په برخه کې موږ نجونې ونه لرو اوس په پکتیا پوهنتون کې د پکتیا محصلین دي مثلا د نورو ولایتونو هم شته خو د پکتیا پوهنتون په طب پوهنځي کې د پکتیا نجونې شته چې هلته زده کړه کوي او درس وایي او په نورو ولایتونو کې هم شته چې دوی نور ولایتونو طالب ته پانتونو ته کامیاب شوی دی اول ته په ذکر بوخت دی او بیا اما اوس نه لرو دا واقعیت ته چې په پکتیا کې مونږ د ګوت پښمار یو څو ډاکټرانو په بازار کې لرو خزینه ډاکټرانو سي خلک ورزي اول ته تداوی ته خلک
راځي. مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. سحر اوس هم اسرت صاحب ستاسو نوبت لمړنۍ اوریدونکې امیر جانو د ګلغونډۍ د کلی البته د ځاځي اریوب له ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و خبرې به مو په یاد وي مهرباني.
بله دوی فکر کوم سړک مشخص نه کو یا ما و نه اوریدل سم.
بله سړک نو یو سړک به تیر شوی ولسوالۍ ته څو سړک خو به ګمان نه کوم دی وایي چې منظور شوی وو 24 میلیون افغانۍ به شاید ورته منظور شوی وي چې سړک جوړ نه شو وایي هیڅ کار نه شو.
طبیعي ده دا 24 میلیون افغانۍ باندې طبیعي ده څاروان صاحب چې پوخ سړک نه جوړیږي او دغه باندې کلیو پراختیا وزارت چکم خوا شکل باندې جوړیږي دوی تقاضا ممکن نه بوه چې دا باید پوخ جوړ شوی وای. خیر په صورت باندې هر خپل وخت باندې ترسره کیږي دولت خپل امکانات ته او لومړیتوبونو ته په کتو باندې حرکت کوي ان شاء الله د ته به هم په خپل وخت باندې هم سړک جوړ شي هم د منډای غر باندې ما مخکمر نه واچول په خپل وخت باندې د سرمایه گذاري کیدونکو د دولت په کچه په کول کې دولت دیتا
پلان لري.
احمد ابان برېښنا په مورید باندې وویل مخکې ما یادونه کړې وه چې 10,000 کورونو ته برېښنا د مرکز ګردیز ورکولی کېږي له دې نه وروسته د خیمې په شکل باندې همدغه برېښنا نورو سیمو ته چې هغه مرکز ته نږدې ولسوالۍ دي د هغو ځینو برخو ته برېښنا رسول کېږي. په راتلونکي کال کې موږ د 15,000 نورو کورونو ته د برېښنا غوښتنه کړې ده چې د مرکز یو شمېر پاتې سیمې چې هغه د مرکز ملحقات دي او همدارنګه د احمد ابا یو شمېر سیمې موږ به هڅه وکړو چې د زرمت یو شمېر سیمې هم د پوښښ نه لاندې راشي. نو دا په مرکزي کچه باندې هم د امکاناتو شتون او د هغوی تعهد ته هم اړتیا لري. بل د چمچنګو بند په مورد باندې دوی یادونه وکړله. نو دوی په جریان کې دي که د احمد ابا اوسېدونکي وي چې د دې قرارداد بیا هم په تېرو څو میاشتو کې د یو روسي شرکت سره چې په دې برخه کې تا ډېر کار کړی و د بندونو د جوړولو له هغه سره قرارداد شوی و خو کومو شرایطو چې دا قرارداد لاسلیک شوی و واقعا هم په هماغه شرایطو باندې شرکت نه شوی کولی یعنی چې دا سره بندې جوړ کړی وای. دغه یو لامل د دې و چې دا کار پیل نه شي. دویم لامل یې په وزارت په کچه ستونزه وه چې بل اخر تاسو ولیدل چې په وزارت پر رهبرۍ په کچه باندې تغیرات راغلل او د هغه تغیراتو یو لامل د مچلغو بند او د ځون نور په مورید باندې په مورید باندې د رئیس جمهور ناخوښي ولګي یا د وزارت نیوبو د برېښنا وزارت رهبرۍ څخه. په راتلونکو وختونو کې د دې قرارداد په داسې شکل باندې ډیزاین شوی دی چې د سروې او ډیزاین برخه یې چې یوې کمپنۍ په تیرو وختونو کې تقریبا 80% کړې ده هغه ته په قرارداد دا ورکول شوی ده او دویمه برخه چې هغه ځینې داخلي سړکونه دي د بند په ساحه کې او ابتدایي ساختمانونه دي چې د پرسونل قرارګاه به وي یو شمېر نور ملحقات دي د دې قرارداد له بلې کمپنۍ سره کېږي او د عمومي ساختمان چې د بند ده د هغه قرارداد به له یو بل شرکت سره په لنډ وخت کې وشي. رئیس جمهور په دې مورد باندې پکتیا ته په تېرو ورځو کې یو هیات لوړ پوړی هیات هم را لېږلی و چې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر هم په هغه کې و. موږ د بند ساحې ته ولاړو له هغه نه نږدې نه دوی هم لیدنه وکړله. نو انشاءالله په دې برخه کې مرکز توجه کړی ده او امیدواري داسې موجوده چې په دې باندې نظر کار پیل شي. بل د دی سل بستری در وختون ادونه ټول.
بله په برخه کې ډاکټر صاحب سحر شخ مفصل خبري وکړي او کدي ګردیز د
فقط پلان ډول باندې تمره ادونه کوم چې لدغه وختون ته تقاضا زیاته شوې ده. مخ د دې پرسونل سحر صاحب ول چې پرسونل اوس هم کمبود کوي کمبود به کوي بالکل په دې کې شک نشته. خو زه د مثال په توګه ویلی شم چې څومره د دې په امکاناتو کې په تېرو یو کال کې زیاتوالی راغلی. په تېرو 19 کلونو کې 143 تنه پرسونل دې روغتون درلود، له اجیر نه له ګارد نه نیولې تر متخصصه پورې. او په تېرو یو کال کې د هغه 19 کلونو د 143 په پرتله باندې 149 تنه نور دلته استخدام شوی دی. دا فقط یوازې په تیر یو کال کې دی. په دې کې متخصصین هم دي، اداري کارکونکي هم دي، او دی لاندې کچې کارمندان هم دي. د دې روغتون و څنګه نوې فعال شوی دی چې هر څنګ ته پرسونل هم استخدام شوی، هر څنګ ته امکانات هم او وارد هم ورته ځان ته ورکول شوی دی. د مثال په توګه د غوږ پوزې او ستوني څنګه، د سترګې څنګه، عقلي عصبي څنګه، د طبي عقلي څنګه، د آی سي یو یا د بیړنیو وخیمو مریضانو څنګه، د جلدي څنګه، دا هغه څنګه دي چې په دې کې په تېر یو کال کې زیاتې شوې دي. موږ فعلاً د عامې روغتیا ریاست اړوند ریاست کې ودانۍ چې اوس بشپړه شوې ده په هغه باندې چې کار روان ده. د دې تر څنګ د توبرکلوز د زون په کچه د درملنې مرکز په څو ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي چې د دې برخې مریضان به په حوزوي روغتون باندې کم شي او له هغه ځای نه درملنه کېږي. د ریفرنس لابراتوار ودانۍ ګټه اخیستنې ته په څو ورځو کې سپارل کېږي. مجهزه ودانۍ ورته جوړه شوې ده چې حوزوي روغتون تر څنګ د زون په کچه د دې اړوند چې کوم مراجعین یې هغه به هم په حوزوي روغتون باندې بوج کم کړي. همداراز دلته د پرسونل د کمبود تاسو یادونه وکړله. موږ په تېرو څو ورځو کې د 2 کلنو نیمات عالي طبي زده کړو د انسټیټیوټ چې د زون په کچه د سویل ختیځ زون په کچه جوړیږي، د دې د بنسټ ډبره کېښودله، کار یې عملاً روان دی. او دا به موږ هغه د پرسونل چې کوم مسلک
ډېره زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه سلامت اوسه. نور وخت نه لرو. د پکتیا د والي لویان ښاغلي عبدالله حسرت او د مندني ټولنې له فعال ډاکټر شفیق الله سحر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو یې اوریدونکو هم منندوی. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري.
دل دل میا دیګي خلی خلی غرونه د پکتیا وسپنی کوتر راوړ سر ګلونه د پکتیا وای دی دین میا دیګي خلی خلی غرونه د پکتیا وسپنی کوتر راوړ سر ګلونه د پکتیا راوړ سر ګلونه د پکتیا ہر طرف چگوری پشپتی کامنا دپکتیا ہر طرف چوری مشپک کامنا دپکتا دیل بے میرا دیگی کل خل رونا دپکتا بس پلی کو تری راوڑا سر گلونا دپکتا راوڑا سر گلونا دپکتا ہر چھاپ معلوم دی کل تاریخ نہ پکا